کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د چونګاش سرطان دویمه د جون درويشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونی زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شو خو زر کسان مړ شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندۍ پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسی. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندۍ پاتې سو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلې وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. د بدسل کې د چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویرودونیتسک خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب شوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مساویده کې اوکراین او مالدوو یا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل شوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې لپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و سیلابونه و نن خو فل هوا برابره ده. انشاءالله امکانات لري، انشاءالله مشکلات نه ده. پرون باران و نن چه نسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اوروزګان کې یوه دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې اوس هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس دی، شکست دی، سکوت. اونیز پروګرام د خپرونې دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلس. په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیا او خوست کې د وړې مشپې د زلزلې ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دي. نوری صاحب، شرغلاست، د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیايي ادارې یو اس ای سټیټ ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولی شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لنډو خبرونو کې وویل چې تر ټولو ډېرې مرستې چې په دغو سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف وویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی ادارې چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د ویلش طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونه دې د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي یا دې هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الکباروف دغه راز ویلی چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د زلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګۍ ویلي. د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلی چې د زلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبل اړولی خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویل چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یوه الوتکه افغانستان ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس اید او فدرالي نورو شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وختي چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. خو په لبلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسېدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دی او چې تر څو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخیستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلي شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې ځپلي او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینې غیر دولتي ماسوسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي هم د بشري مرستو د راستونې په برخه کې. دغه هیوادونو او سازمانونو څه ویلي دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې مو وویل لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي نړیوال نیغ په نیغ د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده. که څه هم ویل کېږي چې د دغه زلزلې د بشری مرستو د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدار از د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قومندانۍ ویان محمد اسماعیل مایویه ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلي دي او دا په ډېرې ابتدایي د خلکو په مرسته او دغه راز د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې دغه عملیات تر اوسه پورې نه دي بشپړ شوي.
ډېره مننه زموږ همکار نوریاس نوی و چې په پکتیا او خوست کې د وړ مشپې د زلزله ځپلو لپاره د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزله کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. اسمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته ووایاست چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د رایستلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته. د تاسې پوښتنه په جواب کې باید ووایم چې د مونږ د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي. هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې برتسپیوي عملیات بشپړ شي او بیا مونږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې مونږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې مونږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرره شوي دي. 500
نورو ادارو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثې یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګ مرکزی حکومت او دلته محلي ادارې په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لاره نه د امرستي همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستي دي او کنور بشري مرستي دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمه ایز کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لارې د مرستي همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بلستون یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید ووایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دا نشي کولای چې هغه څنګه شاید باید دي خلکو ته خدمات عرضه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولیږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او له ګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولای شول چې همالته د مریضانو د ټپیانو تداوي وکړو او خلکو ته رسیدګي
وکړو.
البته موږ په
پرون د ورښتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپه راغلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تېره شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمی شرایطو ته په پام؟
بیګه هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیرای کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې، خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوې دي، یعنې خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغونه د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي، مخکې مې عرض وکړو چې دلته که یونیسف ده که ډبلیو ایچ او ده، د هغو په طبي مرستو په برخه کې یقینا ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي
اسمت صاحب، دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزله ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپلې مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو تر ژمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسېدلي او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټوله هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسېدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیون افغانیو مرستې کړې دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وایي له هغې وروسته چې دغه پېښه رامنځته شوې، له د سر ګڼ شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علی کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 8 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړې او دا مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په 13 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې وحمدارز جامع استولې دي. هغه وایي په کابل کې نن 15 ځای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خوړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی، خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهارشنبې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي، خو ګومان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بلې،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅیرمو ولایتونو کې له خونړۍ زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزله وشوه نو زلزله په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو ټولولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نګاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی.
پچکاتی وضعیت آرام د مشکلات نسته، مرسندو ادارې دي او کوم د امارت وزارتونه دي چې د حادثه ریاست دي عامه روغتیا ریاست ته د زراعت ریاست ته انکشاف دغه ټول رسېدلي دي، مخته رسېدلي کابل هم کوم کله رسېدلي دي، انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي، ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي او ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي که خلک دي او که د ولایت ټوله اداره ده انشاءالله امکانات په لاس اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر پاک له څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
هو دا زر تنه کسان لاس ژوند لاسه ورکړی ده. پکتیکا چاته په برمل سیمه کې هم ډېر تلفات اوښتي وو او په ګیانه سیمه کې تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون د ماشونه خواته د سیلابونه را ووتل، نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا نږدې انشاءالله یو څو اخبار به انشاءالله تاسو سره کره شمېر بیا انشاءالله شریکه کړو.
ها اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک به څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فی الحال هوا برابره ده، امکانات په لارې دي، انشاءالله مشکلات نه نسته. پرون باران وو، نن شی نسته.
د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک دولس میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې دولس میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه د قیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او ویشت پوله، یو یورو څلور نوي افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نهه افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه دوه افغانۍ او اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه اته ویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو آزادي راډیو نه واورېدل.
له خبرونو ور اخوا
پرزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی. په دې اړه راپور د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د ترینکو شا په څنډه کې د بلوچي د کلیوالو نجونو لپاره په یوه خټین او زاړه کور کې د ملا په لاس د پوهې بل سوی څراغ، هغه چې د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل. دا قاری عبدالرازق دی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په خپله سیمه کې د هلکانو تر څنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت ښوونځی خلاصه کړي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه به هم دا علم زده کوي. نو موږ دا ښوونځی فعاله کړله په شخصي لګښت باندې، چې هلته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره په لمن کې د انجونو لپاره د ملا او د کلي د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي، وایي هیڅکله یې فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دې ته ښوونځي خلاصېږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا غواړو چې نن مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ سره شی راکړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې راکړي، موږ ته ولس دا غواړو چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته راکړي. موږ کله مانو کتابچې غواړو، خیمې غواړو، د دغه موږ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته ناست.
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلي یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه دې ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړې، وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا پیدا د خپل وقف ورکړې ده چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچي په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو دی وایي دا نه یوازې دغلته بې برخې دي، بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي.
اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
پیغام خدا دا چې دا کوم زلزلہ شوی دا په پکتیا کې، نو خدای پاک دې زه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولسي په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولیږي دغه شي، ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور کنګر تیر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو باندې او رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شینه ډیر ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلي په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه زما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه یې بران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بېرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. وسلام په احترام.
زه ذاکر علي زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېری بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولئ.